السلام علیکم د ازادي رادیو د مخامنۍ خبري مجلې ته مو زنو ریاس نوري هر کلی کوم. ملګری ملتونه وایي د افغانستان ملي ناخالص عواید یا جی ډی پی به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. په دې اړه به د اقتصادي چارو د یو پو نظر واخلو. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین بیا وایي ډیری پوروړې د پخواني حکومت چارواکي سیاسون او یو شمېر زورواکي دي.
د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 24 میلیارد افغانیو ته رسېږي.
د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محکمو یو شمېر غړي ادا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کېږي.
تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ بې سرنوشت استو.
په کندوز کې بیا یو شمېر ځوانان له بیکارۍ سر ټکوي.
کاروبار غریبی نشته، قیمتي ده، هر شی څنګه چلو کړو؟ دغه تر هغه لی وړه لاسونه.
د دې یو نور مطالبه دی اوریدو لپاره د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. خبرونه زنوري اسنوري د طاهر روشان په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. پایلې د سات په مهمو خبرونو کو اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي په افغانستان کې به د سړي سر عواید د 2000 کال 1500 امریکایي ډالرو څخه په راتلونکو کلونو کې 350 ډالرو ته راکم شي. د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د افغانستان له ګاونډیو غوښتي دي چې د هغو افغانانو په وړاندې خپلې پولې پرانیزي چې له دې هیواد څخه د وتلو هڅه کوي. او د پاکستان پولیسو ویلي په کراچۍ ښار کې 2 موټرسایکل سپرو یو وکیل وژلی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی خبرداری ورکړی چې د افغانستان کورنۍ ناخالص عواید به د یو کال په موده کې 40% راکم شي. د ادارې د افغانستان د ټولنیز اقتصادي وضعیت په اړه په یو نوي ریپورت کې ویلي چې د افغانستان کورنۍ ناخالص عواید به د 2000 میلادي کال له 40 میلیارد امریکایي ډالرو څخه 14 میلیارد ډالرو ته راکم شي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام ادارې همدارنګه خبرداری ورکړی که بیړني اقدامات ونه شي په راتلونکو کلونو کې به ممکن دا کمی 13 سلنې یا 14 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. یو ان ډی پی په دې اړه په خپل ریپورټ کې ویلي د افغانستان اقتصادي اډانه له اوږدې مودې راهیسې د خپل نږدې 40 میلیونه وګړو د ملاتړ توان نه لري. د ریپورټ په باور په افغانستان کې سړي سر کلنی عواید په 2012 میلادي کال کې له 650 امریکایي ډالرو څخه په 2000 کال کې 1500 امریکایي ډالرو ته راټیټ شوی او تمه کیږي چې په راتلونکي کال کې به په چټکۍ سره سړي سر دا عواید 350 ډالرو ته وغورځيږي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام دا نوې ټولنیز اقتصادي ارزونه اټکل کوي چې د کار کولو څخه د ښځو منع کول کولی شي د دې هیواد د ناخالص عوایدو تر 1 میلیارد ډالرو یا 15 سلنې پورې د دې هیواد ملي اقتصاد ته زیان ورسوي. په ریپورټ کې پر چارواکو غږ شوی چې د زده کړو او کار کولو د حقونو په شمول د افغان ښځو او نجونو حقونه ورکړي. د ملګرو ملتونو په دې ریپورټ کې غوښتنه شوې چې د کورنیو ناخالصو عوایدو کې د راتلونکي زیان د کمیدو لپاره دې ښځینه مرستندویه کارکوونکو څخه د محدودیتونو د لرې کولو په شمول ټولې کورنۍ سرچینې فعالې کړي. ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی همدارنګه ویلي چې له اړو کورنیو سره په افغانستان کې د مرستې لپاره په کلني ډول 300 میلیونه ډالرو مرستې هوډ لري. د ملګرو ملتونو دې ادارې ویلي دا مرسته د زیاتېدونکې بېوزلۍ پر مهال د هغه کورنیو د ستونزو د کمیدو چې ماشومان عمر خوړلي او معلول افراد په کې وي غوره لاره ده. د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې د کډوال لپاره د دې سازمان علي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د هغه افغانانو په وړاندې خپلې پولې پرانیزي چې له دې هیواد څخه د وتلو په هڅه کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنري د افغانستان د امسایګانو نه په یو خبر پاڼه کې غوښتي دي چې حتی هغه کسانو ته هم د سفر اجازه ورکړي چې له سرحدونو او بندرونو څخه د تیرېدو لپاره لازم اسناد نه لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي طالبان پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د انتقامي وژنو او جبري نادرکۍ په ریپورټونو په ژوره توګه اندېښمن دي. ښاغلي ویس تېره شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې دوی له طالبانو غوښتي څو ډاډمنه کړي چې د بخښنې په اړه خپله ژمنه په بشپړه توګه عملي کړي. د ټامویس له خبرو څو ساعته مخکې د بشري حقونو د څار یو نړیوال سازمان په یو ریپورټ کې ویلي وو طالبانو لږ تر لږه په څلورو ولایتونو کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نږدې سل تنه غړي یا وژلي او یا تری دم دي. د پاکستان پولیس وایي په کراچۍ ښار کې دوو موټر سایکل سپرو وسلوالو د عرفان مهر په نوم یو وکیل په ډزو وژلی دی. کراچی کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي قمر جسکانی د ازادي راډیو ته وویل مهر نن وروسته لاغې چې خپل بچیان ښوونځي ته ورسول بیرته کور ته د ستنېدو پر مهال و چې برید پرې وشو. د امنیتي کمرو تصویرونه ښیي چې بریدګر د وکیل پر موټر له ډزو وروسته له سیمې تښتي. پولیس وایي عرفان مهر روغتون ته له رسېدو وروسته سا ورکړې. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاڼه نه دی اخیستی او پولیسو دا یوه هدفي وژنه بللې. او د امریکا په میشیګن ایالت کې 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وژل او ته کسان نورې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 1500 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکي وایي چې پیښه د آکسفورډ په سیمه کې د ډیټرویټ ښار د شمال په 15 کیلومتره کې پرته یوه سیمه کې شوې ده. دا خبرونه خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک هم کار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د افغانستان اقتصادي لرلیته د ملګرو ملتونو یو ان ډی پی نن په دې اړه یو نوی راپور خپور کړی دی. په دې اړه به د اقتصادي چارو د یو پوه نظر هم واخلو. خو تر هغه مخکې ملګری ملتونه وایي د افغانستان ملي ناخالص عواید یا جی ډی پی به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. دغه اټکل د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی نن د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په یو نوي راپور کې کړی او په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د نړیوالو مرستو بندېدلې د دې هیواد لپاره یو بې ساری مالي ټکان بللی دی. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د افغانستان اقتصاد چې څو لسیزې جګړو او وچکالۍ ځپلی او په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو د مالي مرستو په زور په پښو ولاړو. خو لکله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووتل او طالبان په اګست میاشت کې بیا واک ته ورسېدل د نړیوالو مرستو بندېدو له سقوط سره مخامخ کړی دی. د نړیوال پراختیایي ادارې د آسیا د څانګې مشرې کاني ویګنارایا نن فرانس پرس آژانس ته وویل چې پر افغانستان ناڅاپه د نړیوالو مرستو بندېدو دې هېواد ته مالي ټکان ورکړی او زیاته کړه چې دغسې یو اقتصادي وضعیت په سوریه کې د څه باندې 5 کلونو جګړې په نتیجه کې رامنځته شوی و. خو په افغانستان کې 5 میاشتې وخت نیولی. یو ان ډی پی په دغه نوي راپور کې دغه راز ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د یو کال په موده کې 40% له رکود سره مخامخ شي او ورپسې کلونو کې به یې اندازه 10% ته ورسیږي. د راپور له مخې په تېر حکومت کې د افغانستان ملي ناخالص عواید په سلو کې 40% پر بهرنیو مرستو متکي و او د حکومت بودجې 80% هم له دغو بهرنیو مرستو تمویلېده. د یو ان ډی پی د آسیا د برخې مسؤله میرمن ویګنارایا وایي که په اوس وخت کې دغه مالي مرستې بیرته پیل هم شي چې حیاتي دي او ورته سخته اړتیا ده، خو افغانان بیا هم کارونو ته اړتیا لري، د عایداتو د ګټلو لپاره روزنې ته اړتیا لري چې وکولی شي په عزت او خوندیتوب کې ژوند وکړي. په دغه راپور کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې په افغانستان کې له عاید لرونکو کارونو د ښځو منع کول به ملي ناخالص عواید په سلو کې 15 کم کړي چې زیان یې د 600 میلیون ډالرو تر 1 میلیارډ ډالرو پورې اټکل شوی دی. طالبانو د ملکي ادارو په تیره د روزنې او روغتیا په برخو کې یوازې محدود شمیر ښځینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړې، خو په راتلونکي کې کاري مقررات هم تر اوسه مبهم دي. طالبانو په تیره واکمنۍ کې ښځې له کار کولو منع کړې وې. میرمن ویګنارای وویل د افغانستان د ملکي ادارو د کارکوونکو په سلو کې 40 ښځې دي او د هغوی دندې له اقتصادي ناورین څخه د افغانستان د ژغورلو لپاره حیاتي دي. د دې موضوع د څېړلو لپاره له جرمني څخه د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي هم را سره وصل دی. حافظي صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلامات اوسئ. سلامونه
حافظي صاحب. کلمړی اوریدونکو ته وایي چې ملي ناخالص عواید څه ته وایي؟
جی ڈی پی.
بیا سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. ملي داخلي عواید جی ڈی پی ده چې د ټول تولیدات د یو هیواد او هغه پیسې چې د غیر څخه رامنځته کیږي دا ټول سنجول کیږي او دا جی ڈی پی ده. صنعتي تولید، خدمات او په عین زمان کې کرنه، مالداری، ټول اړخونه د اقتصاد چې عواید زیږوي دا ټول سر ټول کوي دا جی ڈی پی کیږي یا عواید ناخالص ملي داخلي.
بله، یو ان ڈی پی په دغه نوی راپور کې د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه چې نن خپور کړی دی، تاسو سره موافق یاست چې د افغانستان ملي ناخالص عواید به په یو کال کې مالي کال کې 40% کم شي؟
دا دقیق ویلی نشو چون احصایه په افغانستان کې په عمومي توګه د اعتبار وړ نه دی، اما دا اټکل کولی شو چې ډیر زیات کمیږي په دې خاطر چې هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و. د دې پر ځای چې د مرستو پر بنسټ په افغانستان کې برېښنا تولید شي دوی مزي اکلر تمدید کول د بندرونو څخه چې موږ تاجکستان او د ازبکستان برېښنا راوړو افغانستان ته، د ترکمنستان او ایران او پاکستان. حال دا چې افغانستان په خپله یو ډېر شتمن منبع د تولید د هایدرو پاور یا د اوبو برېښنا دی، نو په همدغه $2 میلیارد چې په هغه باندې مصرف شو په دغه مزو کې د لینونه چې راته دا ولتاژ بلند لینونه چار وخت دا پرزول کیږي، هم د دغه پر ځای په اوسنۍ بیندلی ریټ کې مونږ کولی شول چې 1000 میګاوات برېښنا دننه په افغانستان کې تولید کو او دا لوکلایز کو یا په هر محل کې تولید کو تر څو دې ته ضرورت نه وي چې مونږ ډېر پیسې په مزو باندې ولګو. بدخشان لپاره په بدخشان کې، کونړ لپاره په کونړ کې، او د مشرقي سیمې ته په همدغه کونړ بند کافي وو. او په همدغه مرکز کې زمونږ معدن استخراج نشو، زمونږ صنایع واقعي ایجاد نشو. یو مصنوعي اقتصاد چې په بیندلی مرستو باندې وړال اقتصاد وو د خارجانو وتلو سره دا وغورځېده.
دغه چې تاسو ویلې 80% د افغانستان د تیر حکومت بودیجه له بهرنیو مالی مرستو تمویلېده، د دې اټکل کېده چې کچېرې دا حکومت رنګیږي دغسې یو اقتصادي وضعیت به رامنځته کېږي، کچېرې نړیوالو مرستې نه وي بندې کړې، آیا موږ به د یو بل ډول وضعیت شاهد وو؟
که دا بدلون نه وای راغلی هم، او کچېرې د مرستې $1 میلیارد چې کم شو په دا تېرې چې پخوانی حکومت غوښتل چې انتخابات وکړي او په انتخابات کې بیا جال شو دا کارونه شو، امریکایان $1 بلیون خپل د مرستو څخه یې کم کړل $1 میلیارد. په هغه $1 میلیارد کې زموږ اقتصاد وغورځېد، مثلا ډالر 550 روپۍ وو، راغی ورسېدل 80 ته، او فقر کچه شوله، انکشافي بودجې زموږ لاند شوله. نو په دې خاطر باندې دا یو مصنوعي اقتصاد وو چې د خارجي مرستو سره تړلی وو. کله چې مرستې زیاتېدلې د اقتصاد ډېر رونق درلودل، کله چې دا مرستې کمې شولې بیا اقتصاد په تپ درېدل. یعنی یو ملي متعارف پر ملي عوایدو باندې ولاړ اقتصاد نه و.
بله، دغه اوس چې اټکل شوی چې 40% ملي ناخالص عواید به کم شي، دی یو عادي افغان لپاره به فکر کوي چې اقتصادي وضعیت لدی هم بدتر شي؟
یو شی تاسو ته ځارت کوم چې د عادي افغانان خو پرته لدی تباه دی او برباد دی. په دې چې دا اټکل همدغه یون ډی پی ویلي دي چې کچېرې بیرنی مرستې نه شي 90% د خلک په 2020 کې تر فقر لاندې راځي. یعنی تر دې څخه ناورین نشته دی چې په یو هیواد کې خالي 3% متوسط او لوړ طبقه دي، او 90% نور ټول فقیران او غریبان او بیچارهګان وسی. نو دا خو ډېر مستقیم اغیزه لري. اوسنۍ زموږ حالات هم چې دا 3% کم ځینې نشي هم، چندان اقتصاد نه دی د سیو اقتصاد نه دی چې هغه کې کار شتون لري مثلا تر 30% د مساعد کار ته خلق وزګار دی رسمي اما کچيري مونږ د موقتی کارونه چې مثلا په کرنه کې راځي تخم شیندي بیا نه میاشت وروسته بیا راځي او هغه د بلبند خپل دربند ټولوي حاصل راټولوي نو اته میاشت پکې بیګاهي ده دا په کار کې دی حسابې که دغه سي رښتین کار ساعت حساب شي اتیا فیصد د خلک د افغانستان وزګار دي یا موقتی کار لري یا هیڅ کار نه لري یا موسمي کار لري
بله
ډیر دا خپل استر نه وینده
بله کور ودان ډیر وخت نه لرو د اقتصادي چارو پو ازرخ شافزي چې د ملګرو ملتونو د پرختی ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصادي لرلی د نوي راپورټ په اړه مو خپل نظر را سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان برېښنا شرکت مسولین وایي د برېښنا د لګښت له درکې په خلکو د پور کچه 6.5 میلیارد افغانیو ته رسېدلې ده. د دې شرکت مسولینو نن په یو خبري کانفرانس کې وویل ډیری پوروړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون صنعتي فابریکې او عام پیرودونکي دي. که څه هم برېښنا شرکت په دې اړه کوم ځانګړي کس نوم نه دی اخیستی خو ویلي چې یوه میاشت وخت پوروړو ته ورکړل شوی ده چې په دې موده کې خپل پور پرې کړي کنه جایدادونه به مصادره کیږي چې بیا به د شکایت حق نه لري. نور په دې رپورټ کې
د برېښنا د لګښت له درکه د افغانستان د برېښنا شرکت 6.5 میلیارد افغانۍ پور وایي. ډېری پوروړي د پخواني دولت چارواکي سیاسیون عام پیرودونکي او صنعتي فابریکې دي. د برېښنا شرکت مسولینو د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو شمېر قومي مشرانو او سیاسي رهبرانو په تیرو 30 کلونو کې آن یو ځل هم د برېښنا لګښت نه دی پرې کړی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني که څه هم د کوم ځانګړي کس نوم وانخیست خو ویل چې که وضعیت دغه سې دوام وکړي نو ستونزې به لا زیاتې شي.
د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 6.5 میلیارد افغانۍ ته رسېږي او که دا حالات دوام ومومي نو لرې به نه وي چې د افغانستان برېښنا شرکت به د صادرونکو هیوادونو د پیسو په ورکړه کې پاتې راځي. او که خدای مکړه برېښنا پرې کېږي نو لامل به یې همدا تیرې دورې پورونه وي.
د دې شرکت مسولین وایي د برېښنا پوروړو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی که په دې موده کې خپل پورونه ادا نه کړي په کور دننۍ جایدادونه مصادره کېږي. په دې حال کې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یوه میاشت کې ځینو پوروړو خپل پورونه ادا کړي او یو شمېر نورو د خپلو پورونو د ادا کولو ژمنې کړي دي.
او که چیرې دوی خپل د برېښنا پیسې د یوې میاشتې په اوږدو کې تحویل نه کړي نو موږ د دوی سره قانوني چلند کوو او دوی به څارنوالۍ قضا او څارنوالۍ ته معرفي کوو او کوم طرز العمل باندې چې موږ کار شروع کړی دی چې د هغه د روی څخه به چې د ریاست الوزرا د تایید څخه وروسته د هغه سره دغه د روی چې کوم عکس العمل د دوی د جایدادونو یا د دوی د قرضې د وصولولو په تړاو کېږي هغه به عملي کوو. د هغه په صورت کې به دوی هیڅ ډول د شکایت حق ونه لري.
د برېښنا شرکت مسولین وایي د دې شرکت لوی پوروړي چې اوس مهال له افغانستان بیرون دي باید د یو لارښود پر بنسټ چې د برېښنا شرکت له لوري ورکول کیږي باید خپل پورونه پرې کړي. د دې بیلګې په ډول د هرات د پخواني والی اسماعیل خان نوم اخلي چې اوس مهال له هیواد بهر دی خو د پوینا چې د برېښنا پورونه یې خلاص کړي دي. د برېښنا شرکت مسولین وایي که پورونه یې ادا شي نو دوی به دا پیسې د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مرکزي اسیا هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته برېښنا ورکوي پیسې نه دي ورکړي او دغه هیوادونه کولی شي چې د قرارداد له مخې افغانستان ته د برېښنا جریان قطع کړي. اوس مهال افغانستان له 80% د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران واردوي او له 40% نوره له خپلو داخلي سرچینو برابروي. دا هیواد په کلنی ډول له خپلو ګاونډیو هیوادونو له 280 تر 300 میلیونه ډالرو په لګښت برېښنا پیری.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محاکمو یو شمېر غړي دا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د دغو کارکوونکو چې بېکاره شوي شمېر نږدې 3000 تنو ته رسیږي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه تورونه ردوي. نور پرې راپور کې
دا میرمن په کابل کې د سترې محکمې کارکوونکي ده. ازادي راډیو سره خبرو کې وایي 14 کاله یې له دې ادارې سره کار کړی، خو اوس په کور ده او د خپل راتلونکي په اړه هیڅ خبر نه لري.
له سیاسي بدلون وروسته څو ځل سترې محکمې ته ولاړو، خو دفتر ته د دننه کېدلو اجازه رانه کړل شوه. بې معاشۍ او بې برخلیک حالات له نورو ستونزو سره مخ کړي یو.
د سترې محکمې او د ولایتي محاکمو کارکوونکي دا هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. محمد زمان چې په هلمند ولایت کې د استیناف محکمې کارکوونکي دی وایي طالبان باید د قضایي ادارو له روزل شوي کاري قوې ګټه واخلي.
او تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ بې سرنوشت استو، زموږ ټول اداري کارمندان سره د قاضیان ټول بې سرنوشت استو. زموږ د معاشونو په اړه څه تصمیم نه دی نیول شوی او بل خانه نامنی زخت زیات ده.
د قضایي ارګان په ډیر شمیر نورو کارکوونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړي، خو یې وختل چې نوم او غږونه یې خپاره نشي. د دندې لګواخ سربیره امنیتي ستونزې بل ننګونه ده چې په افغانستان کې د عدلیه او قضایي ادارو کارکوونکي اندېښمن کړي دي. له دوی یو شمېروی ازادي راډیو ته وویل قاضیان او څارنوالان په لومړي ګام او د عدلیه او قضایي ادارو نور کارکوونکي په دویم ګام کې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دوی له انده هغه کسان چې هدفي وژنې کوي د دوی او د اداري کارکوونکو ترمنځ په توپیر نه پوهیږي. محمود د بلخ د استیناف محکمې کارکوونکی دی. د ادا کوي چې تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو لخوا یو شمېر همکاران نامعلوم لوري ته وړل شوي دي او له شکنجې وروسته بیرته آزاد شوي.
دا چې کوم محکمو کې د داعش طالب قاتل اختطافګر او نورو جرایمو مرتکب محکمه شوي، چې د طالبانو پراتګ سره مجرمین له زندانونو څخه آزاده شوي، چې د دوی آزادانه ګرځېدل
د محمود هغه همکاران چې شکنجه شوي د موضوع د حساسیت له امله خبرو ته حاضر نه شول. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د مخکنی حکومت سره د خپل مرکچي پلاوي مشر مولوي عبدالحکیم د سترې محکمې رئیس ټاکلی. تر خوایې ویان زبیح الله مجاهد دا نه مني چې ګنې د سترې محکمې کارکوونکي دندو ته نه پرېښودل کیږي. هغه وایي د ادارې تازه خپل فعالیتونه پیل کړي او ټول کارکوونکي دندو ته ځي. خغلی مجاهد د دې ادارو د کارکوونکو د شکنجې موضوع هم رد کړ.
سترې محکمې خپل کار پیل کړی او دوه اونۍ کېږي چې نوی رئیس ټاکل شوی. دا اداره د خپلو چارو په سنبالولو بوخته ده او ښځې هم هلته خپل کار کوي، یعنی ټول کولی شي بیرته خپلو دندو ته راشي.
د اندېښنې داسې مال مطرح کېږي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل سره سم عمومي بخنه اعلان کړه او ویل ټول دولتي کارکوونکي کولی شي خپلو دندو ته ولاړ شي، خو بیا هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون د مخکنی حکومت د کارکوونکو د وژل کېدو او شکنجو راپورونه خپاره شوي دي.
الحمدلله د ښځو حقوق خو عمارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې خوندي کړله.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه، اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
شدیم. ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي. موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځ شنبې په ورځ پر 12:30 بجې.
د آزادی رادیو ماخامنه خبری مجله اوري. په کندوز کې ډیری ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي. یو شمېر د ځوانان آزادی رادیو ته وویل کچېر په هیواد کې اوزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر نشي، نو ښایي په دې هیواد کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. نور په دې راپور کې
د ژمی سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاری دا درې وړه ستونزې سره یو ځای شوي دي او ګڼ شمېر کندوزیان له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګار ځوانان د کارموندنې په تمه راټولیږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي، خو د کار درک نشته. پنځه دیرش کلن شیر محمد د کندز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر یې په څادر تړلی او مخې ته یې د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په سل روپۍ دي په یو نیم سلم هم ځي. کاروبار غریبي نشته قیمتي ده هر شی څنګه چلو کړو دغلته راغلي وړاله پخوانی حکومت دولت چې ډېر ټول خلک پرې راځي وو اردانی پکې وه یا بنی مو دولت کې وو ات شه وو اوس فلان چې دا عمارت راغلی ده اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فلان خو
د دې ولایت د چرخاب سیمې اوسیدونکی وویش کلن سهراب چې د ارزبیګي جماعت مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی ظاهراً د هغه یخوخلې څیره چاودې لاسونه او پر تنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
منګه منډې کاری کو په یو نیم څه روپۍ یو من غړل په یوولس سو روپۍ یو بوجې وړې دي په دوه زره درې سوه منګه کار غریبي نه لرو مخکې چې دولت اشرفغین دولت که منګه درې سوه دوه سوه دوه نیم سوه کار کوو دا لس بجې زه چوک ته راغلم ما دوه ورځې کار کړل نشته کار غریبي نشته زه کور ته د ډوډۍ وړلو
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی پنځه څلوېښت کلن محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې ځورېږي.
دا شل ورځې کېږي دا چوک ته راځو کاروبار بېخي نشته ده دا غونډ مخلک کوم سمه بېکاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بېګا کې سما سل روپۍ کار وکړه دا سل روپۍ ډوډۍ وړي کور ته بچیان هلته وږي پاتې او که کار نه یم سما لاړ شي پاتمن سي بېکاري خو دېنه غلام کېږي او بلم کېږي چې حیوانان بچیان دېنه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو له مخې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي او تر څنګ یې غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه یې تړلي دي او له امله یې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع، ګڼو هیوادونو د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون د خپرېدو له بیرې خپلې پولې تړلې دي. په دې اړه هم اندېښنې راپورته شوي چې اوسني واکسینونه به د دغه نوې بڼې په وړاندې څومره ګټور وي. نور د ملالې بشیر په راپورټ کې.
هانګ کانګ او جاپان وایي چې دوی به پر سفر محدودیتونه پراخ کړي. په همدې حال کې په استرالیا کې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼې پیښې زیاتې سوي دي او دا وروسته له هغه چې لږ تر لږه دوو کسانو په داسې حال کې چې احتمالا په دې ناروغۍ اخته وو سیډنی او نورو ځایونو ته سفر کړی وو. د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي مرکز سی ډی سي ادارې د سه شنبې په ورځ د نومبر په دیرشمه نیټه وویل چې امریکا د هوا له لارې تلونکو ټولو مسافرو غواړي چې د کورونا ویروس منفي نتیجه دې وښيي. د نویو اصولو له مخې په بشپړه ډول واکسین سوي کسان کولای سي درې ورځې مخکې ترلاسه کړې منفي نتیجې وښيي. د راپورونو له مخې ګڼ نور هیوادونه هم د سفر په اړه یو شمیر محدودیتونه عملي کوي. د کورونا ویروس د نوې بڼې په اړه ډیر معلومات نشته چې تر اوسه په شلو هیوادونو کې خلک قربان دي اخته سوي دي، خو په امریکا کې تر اوسه پیښې نه دي ثبت سوي. په دې اړه هم معلومات نشته چې دا ویروس څومره په چټکۍ خپریږي، آیا نور کسان جدي ناروغ کولای سي، او آیا واکسین به یې مخه ونیولای سي که نه. د روغتیا نړیوالو چارواکو د نومبر په دیرشمه خلکو ته ډاډ ورکړ او له خلکو یې وغوښتل چې واکسین وکړي. د بایوټیک شرکت اجرایوي رئیس ویلي چې له فایزر شرکت سره په ګډه چې کوم واکسین جوړوي شاید د اومیکرون ناروغۍ د جدي ضرر مخه ونیسي. د کورونا ویروس نوې بڼه اومیکرون په ټوله نړۍ کې د خطر زنګ ګڼل کیږي. دا ویروس لومړی ځل په جنوبي افریقا کې یوه اونۍ وړاندې ثبت شوی و.
تاسو له پیغامونو
نو مې بسم الله د خوست ولایت څخه در سره پاړی کې کیم تونز دادا چې دلته د خونځیو کتابونو کمښت ډېر زیات له تاسو څخه هیله کوم شبدا اړه موږ سره مرسته وکړئ.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاذ سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیر جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر فاسي وو. ما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا هیله ورزو ده چې باید دوی دې ته جدي توجه وکړي او دلته مدارس او مقاتب فعاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه سي.
دا د خاص د ولایت څخه
خیر په تماس کې یم او موږ دې زموږ د سپری خپل د فلسفه راغلي کلمنته مریض یم او فلسفه مجرم یم د سړی د خواهی نه درم مدرې هیڅ ماشومان اجتماع سره سره خپل ماشومان هم دي تر سره دا باندې ته شاهي مادي کې څه خرابال خیلی خلو د هغه د استفاده کې ځم کو وکړ څه چې باندې په وکړ څه کې یو نه لري یو تلکات یو د سره لري نور نه خوراک شي نور نه شي یو کښنی ماشوم تقریبا د سره د مخ کې خفه کړه اوس دا نه مو سره کړوري مجبور یم دا نه هم تاسو کوم زما ځکه چې سربور کومات پر ورته نو زه غواړم چې نه غواړم نو غواړم چې یو څه خلاص شي چې ما ورته کوم کومات پر ورته کوي چې نو زه نه کېدې کوم مشکل راځي دا نه څه نه څه ته څه دی یو څه یو څه نه څه نه وایي خو څنګه دا به څنګه مخکې الله فاتح خیر السلام علیکم